د ماسپخین 2 بجې شوې. السلام علیکم. تر اوو بجو د ازادۍ راډیو د پاتې خبرونه اوریدو ته ښه راغلست. قدرمن اوریدونکو، روانه خبرونه یو ساعت دوام کوي چې زه احمد تکالی د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه تاسو ته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې افغانستان ته د هند صدر اعظم نارندرا مودی د تاریخي سفر په اړه راپورونه او د دې سفر پر اهمیت له کارپوهانو سره خبرې لرو. دا به هم واورئ چې د افغانستان د ملي شورا نوې ودانۍ چې مودی نن پرانسته څو خونې او کوم تاسیسات لري. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام هم وړاندې کیږي. خو لومړی خبرونه واورئ چې سلیم محمد سالی چمتو کړي.
د هند صدر اعظم نن د افغانستان د ملي شورا نوې ودانۍ پرانستله. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي چې د ټوریزم په وړاندې په ګډه مبارزه کې هند د افغانستان تر څنګ ولاړ دی. عربي ټولنه یا عرب لیگ د رقم ملاتړ د دغه هیواد له خاورې د ترکیې ځواکونو د ایستلو غوښتنه وکړه. د هند صدر اعظم نارندرا مودی نن د افغانستان د ملي شورا نوې ودانۍ پرانستله. دغه ودانۍ د هند لخوا جوړه شوې ده او شاوخوا 200 میلیونه امریکایي ډالر لګښت تر باندې راغلی دی. مودی د یو هیئت په مشرۍ نن کابل ته لاړ چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او نورو چارواکو یې هرکلی وکړ. ښاغلی مودی د خپلو خبرو په پیل کې وویل: نن ویاړم چې د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی او د ملي شورا له غړو سره دغه ودانۍ افغان ولس ته ډالۍ کوم. د ملي شورا نوې ودانۍ د کابل په لویدیځ کې پراته ده چې د خپل ډول له مخې د سیمې په کچه بې ساري ودانۍ ګڼل شوې ده. ښاغلی مودی په عین حال کې نن پاکستان ته ځي. له کله چې د تیر کال د صدر اعظم په توګه وټاکل سو، د رقیب هیواد پاکستان ته لومړی سفر دی. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي د ټوریزم په وړاندې په ګډه مبارزه کې هند د افغانستان تر څنګ ولاړ دی. محمد انیف اتمر نن دا خبره د هند لخوا د هغو مرسته سویو څرخیل وتوکو د بستکاري د تخنیکي جریان د کتنې پر مهال وکړه چې د افغانستان لپاره د هند سفیر امیر سینها هم ورسره ملګری وو. ښاغلی اتمر د هند لخوا د جنگل وتوکو مرسته مهمه وبلله.
زموږ په ګډه مبارزه کې د تروریزم پر ضد باندې موږ دوست هیواد زموږ د هیواد د څنګه سره درېدلی دی او زموږ د با افتخاره اردو د څنګه سره ودرېدل یوه ډیره مهمه ونډه چې دوی اخیستې ده، هغه د جنګي تیارو مرسته ده.
هند په نومبر میاشت کې له افغانستان سره د څرخیل وتوکو د مرستې ژمنه اعلان کړې وه. د پاکستان لوی درستیز د یک شمې پر از افغانستان ته ځي. د پاکستان اسوسییټډ پریس خبري اژانس د ځینو سرچینو په حواله نن ولیکل چې جنرال راحیل شریف په دې ورځني سفر کې د افغانستان له پوځي او امنیتي چارواکو سره خبري وکړي. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د چهارشمې پر ورځ په یو کانفرنس کې د وینا پر مهال د دې سفر یادونه وکړه.
آرمی چیف جائیں گے افغانستان میں اس مہینے سے پہلے اور لیکن اس سے پہلے ہم نے
دا پوز مشربہ پروانہ میشت کی افغانستان تے سفر کی خطر دے مخ کے بعد جنوری پر لمڑے ہفتے کی دا غسل وڑ خیز کمیٹی غنڈ او شی چ پدی رستے کرام است شویدا سو دے جائزہ وقت دی چ سوری خبر چیرتا بکم شرائط او حکومت طریقہ وشی
ویل سی چې په دې سفر کې به د افغانستان او پاکستان مشران د سولې د پټپ درېدلو خبرو د بیا پیل پر لارو چارو هم خبرې وکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو 4 ساعتونو کې په بیلابیلو ولایتونو کې د افغان قواوو د ګډو عملیاتو په نتیجه کې 10 سختریزې وسلوال وژل سوي او 6 نور ټپیان سوي دي. دغه وزارت د مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې ویل سوي چې دغه تصفیوي عملیات په غزنی، خوست، کندهار او بدخشان ولایتونو کې سوي دي چې په نتیجه کې یو تن مشکوک وسلوال نیول سوی هم دی. اعلامیه وایي چې د عملیاتو په بهیر کې یو اندازه وسلې او پلسګونو حلقې ماینونه هم کشف او شنډ کړای سوي دي. بل خو د ملي دفاع وزارت وایي په سمنګان کې د 1404 ډوله موټر د ټکر له کبله د مړو او ټپیانو له انتقال سره مرسته کړې ده. پرون ماپښین د سمنګان ولایت د حضرت سلطان ولسوالۍ په مربوطاتو کې د مسافر وړونکو بس موټر د ټکر له کبله 43 تنه کسان مړه او 3 تنه نور ټپیان شول. د ملي دفاع وزارت د مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې ویل سوي چې مړي او ټپیان د سمنګان ملکی روغتون ته انتقال شول. له خوست نه تر غلام خان بندر پورې د نوري فایبر د مزي غځولو چارې پیل شوې. د دې پروژې په مرسته به پر څه باندې 30 کیلومتره ساحه د نوري فایبر مزه یا کیبل غځول کیږي او پر دې پروژې څه کم 400,000 امریکایي ډالر لګښت راځي چې د نړیوال بانک لخوا ورکول کیږي. د خوست ولی ویان مبارز زدرن ازادي راډیو ته ویل چې د دې پروژې په مرسته به په مخابراتي برخه کې زیاتې اسانتیاوې برابرې شي.
په دې نږدې وخت کې به بشپړې او پرې سره به په خوست کې په مخابراتي او انټرنیټي ډګر کې د پام وړ خدمات وړاندې شي. دغه خدمات به هم د کیفیت په لحاظ او هم د کم بیې په لحاظ د پام وړ وي. پنجشنبه د خوږ سفر څخه د غلام خان تر بندر پورې هم د 3 کیلومتر په اندازه د نوري فایبر د پروژې د لاین غځولو چارې عملا پیل شي.
دغه پروژه به په 15 میاشتو کې بشپړ سي او مرسته به یې په غلام خان بندر کې د ترانزیتي چارو لپاره انټرنیټي خدمات ډیر عام سي. ویل سي چې د دې پروژې له بشپړېدو سره به په خوست کې هم مخابراتي او انټرنیټي خدمات عام او ارزانه سي. عربی ټولنه یا عرب لیگ د عراق په ملاتړ د دغه هیواد له خاورې د ترکیې ځواکونو د ایستلو غوښتنه وکړه. د عرب لیگ د بهرنیو چارو وزیرانو قاهرې ته تر سفر وروسته په عراق کې د ترکیې ځواکونو ځای پر ځای کېدل وغندل او دا یې د عراق پر حاکمیت یرغل او د نورو عربي هیوادونو ملي امنیت ته ګواښ وباله. دوی د دغو سرتیرو د ایستلو غوښتنه مطرح کړه. ترکیې د یکشنبې په ورځ اعلان کړ چې له بغداد سره د کړکیچ د کمیدو لپاره د عراق له خاورې د خپلو سرتیرو ایستل پیل کړي دي. ترکیې ویلي وه خپل پوځیان د اسلامي دولت ډلې یادایش په وړاندې د مبارزې لپاره د سیمه ییزو ځواکونو د روزنې په خاطر په نینوا ولایت کې ځای پر ځای کړي دي. په نایجیریا کې د غازو د خرڅلاو په یو مرکز کې اور لګیدو تر سلو زیات کسان مړه کړي دي. دغه کسان پرون د خپلو غازو بالونونو ډکولو لپاره په قطر کې منتظر و چې یو ټانکر موټر اور واخیست. په داسې حال کې چې د اور وژنې مامورین د اور په مړه کولو بوخت و، د اسوچ پریس خبري اجنس وایي چې تر سلو زیات مړي دوی شمارلې دي. دغه پیښه د نایجیریا په جنوب ختیځ کې ډیری په جنوب ختیځ کې سیوه ده چې ډېری اوسیدونکي مسیحیان دي. یو عیني شاهد ایمیکا پیټرز اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته وویل چې اور داسې و لکه بم چې چاودلی وي. د ګازو په بالونونو او هوا کې خپور سو. د پیښې ټپیان چې د اکثرو روغتیایي وضعیت نازک شول سوی دی د سیمې یوه روغتون ته لیږدول سوي دي. او د قرغیزستان ولسمشر الماس بیگ اتمبایف وایي روسیا نور په قرغیزستان کې د اوبو د برېښنا د 2 پروژو د تمویل وس نه لري. مسکو مخکې ویلی وه چې دغه پروژې به تمویلوي. د اتمبایف خبرې ښیي چې د روسیې اقتصادي قدرت د تیلو د بیو د کمیدو او پر دغه هیواد د لویدیځو هیوادونو د اقتصادي بندیزونو له کبله کم سوی دی. د روسیې مالي ستونزې د دې سبب سوي چې نږدې متحدان او ګاونډیان یې د خپلو پروژو د تمویل لپاره چین یا هم خصوصي پانګوالو ته مخه کړي. اتمبایف وویل دغه هیواد د اوبو په مرسته د برېښنا د تولید پروژو لپاره به چې 3 میلیارده او 200 میلیونه ډالر اټکل سوي نویو شریکانو ته مراجعه کوي. په همدې حال کې د کرملین ویان دمیتری پیسکوف مالی ستونزې تایید کړي، خو په قرغیزستان کې د روسیې د برېښنا د پروژو فسخه کول تر وخت مخکې اقدام وباله.
زمونږ غاغله ازادي رادیو او ریازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام پسل 0.15 صفه په پلازمینه کابل او لویو خارونو کې خبريږي. په دې خبرونه کې به واورئ چې د هند صدر اعظم نارندرا مودي نن افغانستان ته د سفر پر مهال 3 پوځي هلیکوپټرې د هند ډالۍ په توګه افغان چارواکو ته وسپارلې. د دې هلیکوپټرو ونډه به د جګړې په ډګر کې څه وي؟
هم ماشین دارلري، هم راکټ اخیسته شي، هم بم اخیسته شي او د جګړې په ډګر کې به هم زیات مسؤلیت ورلري.
د هند صدر اعظم سهار مهال کابل ته ورسید او د ملي شورا د ودانې د پرانستو په غونډه کې په یو توده وینا کې د افغانستان او هند پر تاریخي دوستۍ ټینګار وکړ. د هند صدر اعظم د سفر په اړه له کارپوهانو سره خبرې کوو. او بیا به واورئ چې د افغانستان د ملي شورا نوې ودانۍ چې مودي نن پرانسته څو خونې او کوم خصوصیات لري.
دا ودانۍ تقریبا د تویلی سم چې په سیمه کې به بساري ودانۍ وي.
د خبرونه په دوهمه نیمایي کې که وخت وو د ازادۍ او اوریدونکو نیس پروگرام به واورئ. اوریدو ته را سره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د افغانستان او به د هند صدر اعظم نارندرا مودي نن کابل ته ورسید. نن سهار ښاغلي مودي د افغانستان د ملي شورا نوې ودانۍ چې هند په جوړولو کې له افغانستان سره مرسته کړې ده پرانسته او نن همداراز وروسته د هغه درې پوځي هلیکوپټرې چې هند په دې وروستیو کې د افغانستان حکومت ته د مرستې په توګه ورکړې دي د افغان چارواکو ته وسپارلې. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال صفی الله ستانکزای چې دا د هند صدر اعظم سفر یې له نږدې څارلی او په ټول جریان کې ورسره و، د شیبه د کابل سټوډیو په مستقیمه اړیکه را سره دی. ستانکزای صاحب، نن تاسو ورسره وی هغه مهال چې صدر اعظم مودی ولاړ او د هند د مرستې درې هلیکوپټرې افغان چارواکو ته وسپارلې، هلته ښاغلی مودی وینا وکړه چې وویل کومه مهمه د پام وړ خبره وکنه.
بلې، سلام تاسو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې موږ د هند د صدر اعظم سفر لنګدې تعقیبو، لمړی دوی د پارلمان د ودانې د پرانستلو لپاره هلته ورغلل، بیا په د کابل په هوایي ډګر کې د دریو هلیکوپټرو چې ام آی 15 پوزي هلیکوپټر دي د هغو د ورکړې تسلیمي مراسم هم پر ځای شول، او د افغان پوسټ دغه مراسم دغه پوزي هلیکوپټر ډالۍ کړلې. خو موږ په پله د پارلمان په ودانۍ کې تر ډیره پورې رسنۍ حالت وي، او د ښاغلی مودی او ولسمشر غنی څرګندونی حالت لنګدې په د پارلمان په ودانۍ کې نن تعقیبولې.
بله ستانکزای صاحب، ښاغلی د هلیکوپټرو د سپارلو پر مهال په افغان چارواکو کې څوک وو؟ آیا هغه څه وویل په خپلو د سرګندونې وکړې چې له هنه مننه وکړي، او یا په دې اړه د هلیکوپټرو د سپارلو په اړه هندي چارواکو سره یا ترې مننه وکړي، او یا یعنی هلته ویناوي وشوي افغان چارواکو څه وویل؟
بله، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دغه هلیکوپټر په اړه ویل چې دا د هند د دوستۍ او د افغانستان سره د ملګرتیا د خودلو یو نمونه ده چې له افغان پوز سره ملاتړ کړی دی، او ویل چې دا د افغانستان د پوز لپاره ډېری ارزښتناک مرسته ده، بالخصوص په هوایي برخه کې چې افغان پوز به وکولی شي په جګړو کې او عملیاتونو کې د هوایي ځواکونو لپاره دغه هلیکوپټر وکاروي، او دا د افغانستان لپاره یو ډېر ښه زیری او د هند یو ډالۍ ده چې دوی ډیره زیاته مننه وکړه افغان ولسمشر.
مننه کوم صفی الله ستانکزای، تاسو را سره اوسې په دې خاطر چې وروسته د صدر اعظم مودی د څرګندونو په اړه غواړو چې نن سهار کله چې دوی په د ملي شورا د ودانۍ د پرانستو په غونډه کې کومې څرګندونې کړي، او هغه تودا او احساساتي وینا چې له افغانستان سره د هند پر دوستۍ ټینګار پکې وکړ، غواړو چې د هغو له جزئیاتو هم اوریدونکو خبر کړي. خو همدارس درنو اوریدونکو، د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان تواب غورځنګ هم د ټلیفون په مستقیمه لیک را سره دی، په څو شیبو کې به د دوی نظریات هم واخلو. خو له هغه مخکې غواړم چې د افغانستان د هوایي ځواکونو د عمومي قومندان جنرال عبدالوهاب څرګندونې تاسو ته وړاندې کړم چې د دې هلیکوپټرو د هغه هلیکوپټر چې هند له افغانستان سره د هغو مرسته کړې ده او نن افغان چارواکو ته وسپارل شوې، غواړم چې د هغو د تخنیکي جزئیاتو په اړه د مرکه تاسو واورئ. د افغانستان د هوایي ځواک عمومي قومندان وایي چې په راتلونکي 2018 کال کې به پر دې هلیکوپټرو سربیره د هوایي ځواک جنگي جټ الوتکې هم کابل ته راورسیږي. د دې موضوع په اړه له ښاغلي جنرال عبدالوهاب سره د مرکې په پایل کې مې د هلیکوپټرو د خصوصیاتو په اړه له ښاغلي د افغانستان د هوایي ځواکونو له عمومي قومندان څخه مې په دې اړه پښتنه وکړه. ښاغلی د هوایي ځواکونو عمومي قومندان د مرکې په پایل کې راته وویل،
زه چورکی خو راسیدلی دی، یو په آخر دی جنوري 2014 کې راسیدلی دی، دوی راسیدلی دی، دو بستکاری که شروع شوی ده، نو دیوی کار خلاص شوی ده، دوی نوی هم پا آینده هفته که خلاصی کاری.
جنرال صاحب، د دې الوتکو د خصوصیاتو، هغه پوځي او تخنیکی خصوصیاتو په اړه راته ووایي چې آیا د جګړې په ډګر کې به کوم د پام وړ بدلون راولي کنه؟
بله در گفتم خصوصات هم ماشین داری، هم راکت آخسته شی، هم بم آخسته شی، راکت ضد تانگ آخسته شی، ضد موزی راکتی نه هم آخری طبعا معصبی دید افغانستان هوایی قوار که او دی جگری پا دگر که به هم زیاد تاثیر ولیدی او مسئلیت به هم ولیدی.
دی افغانستان هوایی زواک پرته له دغو دریو هلیکوپټرو چې دا دی اوس هند ورکړي او په نږدې راتلونکي کې به فعالیت پیل کړي، هلیکوپټرې او جنگي جټ الوتکې څومره لري؟
په نوې 2014 کال کې په شروع د غور میاشتې جنوري کې د امریکا نه څلور باره A-29 الوتکې هم راځي چې موږ ورته پیلوټان هم تعلیم او تربیه کړي دي، په حدود 8 نفر لپاره شوي پیلوټان او نه نفر نور تعلیم و تربیه که بخدی برا روید و انجینران هر تا پروندود سرویخ نفر را دی و امریکا که هم رازی در الوطه که نویشت الوطه که چه هم بم آخری هم راکت آخری هم ماشیندار رایی بم راکت پا شاد رایز رهبری کهی اگر دیر محصری دید افغانستان دیر تپرشوی جگری تا چی پر موک تپرشوی دا و دو که دی دو پا ماتولو که دی دو پا مارکولو که دیر محصولی دی برا روا دی اغونا بیا دا می 24 و می 35 چوده که هم دیر محصولی دی و پا میاش دی جنوری 2014 که MD-15 F چه پا مجهز پا راکت دی در هم در امریکان رازی او تخنیکان او پیروتان پا امریکا که روزر شویدی او دیر تا هم دی موز پر وزن کشتا دی پیروتان.
آیا دا همه غندازه الیکوپتر او جنگی الوت که دی چه در افغانستان هوایی زواک در حقو غختنه کرده و؟
بله او دا الوت که شر باره دی او پا 2014 2014 که کوری افغانستان تا ورکوری که او ایم بی اتویش باره دی چه چوارست باره شتادی او چوارست نوری هم و دو دوازرش پارستم که افغانستان تا وزی.
د افغانستان د هوایی ځواکونو عمومي قمندان جنرال عبدالوهاب له ازادي راډیو سره په مرکه کې لکه څنګه چې مخکې مې یادونه وکړه، د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان تواب غورځنګ د ټلیفون په مستقیمه اړیکه را سره دی. غواړو چې د هند د پوځي مرستو په اړه له ښاغلي غورځنګ سره خبرې وکړو. غورځنګ صاحب، د هند صدراعظم نریندرا مودي نن دا درې هلیکوپټر د افغانستان چارواکو ته وسپارلې. آیا په پام کې شته چې د افغانستان او هند ترمنځ به په تیره په پوځي برخه کې همکاري نورې هم پراخې شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو او تاسو درنو اوریدونکو ته د سلام په وړاندې کول سره اول اجازه راکړئ چې ووایم چې نن د افغانستان او د هند د دوستۍ په تاریخ کې یو نوی مرحله شروع شوله. د لومړی وزیر ښاغلی مودی سفر و افغانستان ته او د افغانستان د ملي شورا په مقر کې د لومړی وزیر مودی او د دوستۍ پر اصولو ولاړه وینا د دې زیری ورکوي چې د افغانستان او همدارنګه د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت د جنرال کناب ولسمشر وینا د دې خبره زیری ورکوي چې دا دوه ګاونډي هیوادونه د خپلو ژورو تاریخي اړیکو په جریان کې یو بل پړاو ته داخلیږي. د ژورې دوستۍ دا پړاو د افغانستان د خلکو لپاره امید بښونکی دی. هو، همغسې چې وویل شول، د افغانستان اسلامي جمهوري دولت په دې تلاش کې دی چې د هند جمهوریت سره خصوصا په پوځي، اقتصادي او اقتصادي برخو کې اړیکې پراخې کړي. خوشبختانه د افغانستان اسلامي جمهوریت د ملي امنیت د سلاحکار جناب محمد حنیف اتمر دغه سفر په جریان کې چې د روان میلادي کال د نومبر په میاشت کې د هند جمهوریت ته ترسره شو، په هغه کې و ده هم بلوری تخه دا داد تر لحظه شو چی دوی واری و حضر دیشت من سر پا پوزی بخه که همکاری تا پرخیا وارکی
بله.
او دا دا دیل پاری دیر خه خبر ده چه دی تروریزم پا وران دی دی مشترکی جگری دا پار دا افغانستان دا پاوز زرفیتون الوری گی قدرت چه دا افغانستان دا جلال ماب ولسمشتر دوخه همیشه تینگار پشوه
بله غرزنگ سر بله غورزنگ صاحب د افغانستان د ملي امنیت شورا چې عموما ل گاونډي هیوادونو سره په لویه کچه د اړیکو د ټینګښت تقریبا هغه عمومي مسولیت هم ښکاري چې ورسره د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت باندې سربیره که هم افغانستان خپلواک هیواد دی او د افغانستان چارواکو په وار ورده خبره کړې ده چې افغانستان خپلواک هیواد او په خپلو ټولو پریکړو کې مستقل دی دا یوه طبیعي خبره ده مګر آیا د پاکستان لخوا دا چې ځینې اندېښنې پاکستان د افغانستان او د هند ترمنځ د همکاریو په اړه مخکې ښودلې دي دا د افغانستان د امنیت شورا هم آیا په دې اړه غور کوي
اول زغوارم موهم چې د افغانستان د ملي امنیت د شورا کار د ملي امنیت سره اړوندو د مسایلو څیړل او زمنن د افغانستان د بهرني سیاست د پاره د کرخو ټاکل دي اما غسی چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت جلال اسماف جمهور رئیس همیشه په دې ټینګار کړی او د افغانستان د خلکو او د افغانستان د اساسي قانون هغه عمده ټینګار په دې دی چې افغانستان یو مستقل هیواد دی او د افغانستان خارجي سیاست یوازې د افغانانو دخوا دغې کرښې ټاکل کېږي نو د سیمې د ټولو هیوادونو سره د افغانستان اړیکې د ښه ګاونډیتوب او د افغانستان روابط د هیڅ هیواد سره د بل هیواد د روابطو څخه نه متاثره کېږي او ضمناً د افغانستان د هند پر وړاندې د افغانستان اړیکې له پخوانه مشخصې دي د افغانستان جمهور رئیس د خپل بهرني سیاست کرښې په پنځو حلقو کې تنظیم کړي دي یا د خپل بهرني سیاست لومړیتوبونه یې په پنځو حلقو کې تقسیم کړي دي چې په هغه کې همسایه او د سیمې هیوادونه په هغه اول حلقه کې واقع دي هند د افغانستان یو تاریخي دوست او ملګری دی د افغانستان خلک د هند پر دوستۍ
بله دقیقا هم ده خبره غرزنگ صاحب دیرو بخی پا تولنیز و شبکو که پا تیرو دورزو که چه کلا کابل تا ده هند د صدراعظم د سفر خبره یاد شویده د ډیر پراخ هرکلای شوی د هند د صدراعظم او په مقابل کې له پاکستان سره پر اړیکو یو ډول د پاکستان دریز د افغانستان په اړه غندل شوی دی آیا دغه خلکو ته چې د افغانستان د دغه دریز هرکلای کوي او ستاینه یې کوي اطمینان ورکولای شي چې د افغانستان او هند دوستی تلپاتې ده یا ستراتیژیکه دوستی ده چې هیڅ ډول بهرنی اغیز یا بهرنی عنصر په دې کې اغیز نشي کولای
اول خو زپدو هم چې د اوډیوی او مستر او سیم دی مستر نو چې د ورته دې هم کړی او د ګوندې تو کوښښ باندې ولاړ او د سیمې هیوا نه او د اوډی هیوا د نړۍ په نستان ولې څه د بهرني سیاست نو مې په بونو فاوله حلقه کې ته لري نو بنان هم د هند سره هم د پاکستان سره زموږ اړیکې په خپلو مشخص لوریتونو باندې ولاړ دي پاتې شو د هند د جمهوریت لومړی د اقتصاد په درشل کې د افغانستان د خلکو د عکس العمل مسله خو دې باندې هم سیمه پوهېږي هم د افغانستان خلک وپوهېږي چې د افغانستان خلکو همیشه د هند څخه ښه لیدلي دي نو او همیشه د هند پر همکاری حساب کړی دی نو دغه عکس العمل او دا د خلکو بېساری هرکلی کومه لتوقع لري خبره نه ده
بله
د دې توقع موجوده ولا اول نه او خوشبختانه چې د افغانستان د خلکو د سیاسي شعور سطح لري حتی رسیدلی ده چې خپل دوستان او د خپل دوستانو هغه نیکي په خپله کولای شي دا یو خبره او د افغانستان او هند دوستي تاریخي او ژور دوستي ده او دا یو داسې دوستي ده لکه چې د افغانستان اسلامي جمهوریت د اسلام جمهور رئیس جلال اکرم جمهور رئیس او همدارس هند خاغلي ګوندي وزیر خپل وینا او اشاره ورته وکړه داسې یو دوستي ده چې
بله مننه
نو دا یو راته دستیره چې همیشه په پای او په ګډوارې چې ګوره ولسمه درهګری پروګرام دی او د مشترک نو خلو پروګرام دی د تل په څیر یو بیا تر یو مونږ شي او د دوه ملتونو د خوشبختۍ او نیکمرغۍ د نوې نیکمرغۍ لپاره د کار وکړي.
ډېر زیاته مننه کوم له تاسو نه قدرمن اوریدونکو د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان تواب غورځنګ چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې. قدرمن اوریدونکو د افغانستان د ولسی جرګې غړي شکریا بارکزی هم د ټلیفون په مستقیمه لیکه همدا شی بر سره ده غوړو د نن د ملي شورا د نوې ودانې د پرانیستو پر مهال د هند صدر اعظم نارندرا مودي د وینا په اړه د میرمن بارکزی نظر هم او پوښتو خو له هغه مخکې د کابل په سټوډیو کې صفی الله ستانکزی را سره دی او د پارلمان د ودانې البته د افغانستان د ملي شورا د نوې ودانې د پرانیستو په غونډه کې د هند صدر اعظم د نننې وینا د نننې تودې وینا جزئیات او روي ستانکزی صاحب.
بله لکه څنګه چې تاسو ویل د هند صدر اعظم نارندرا مودي او ورسره ملپلاوی نن د افغانستان د پارلمان لپاره د هند لخوا جوړ شوی ودانی د افغان ولسمشر او اجرایه رئیس او همدارس د دوړو جرګو د مشرانو په ګډون دغه ګډه ودانی په ګډه سره د پارلمان په ساحه کې پرانیستله او د افغانستان او هند ترمنځ د دوستۍ او صداقت او رښتینولۍ یو جوته بیلګه وبلله. افغان ولسمشر د هند له دغه مرستې ډیره زیاته مننه وکړله. لومړی د هند صدر اعظم نارندرا مودي خبرې پیل کړلې. افغانستان د هند یو ډیر نږدې ملګری وباله او ویل چې هند به تر ډیره وخت پورې له افغانستان سره پاتې کیږي او د افغانستان او هند دوستي به یوازې په مودو او وختونو پورې نه وي تړلې بلکې د اوږدمهالې لپاره به د افغانستان او هند دوستي سره پایدار پاتې وي. ښاغلی مودي د هند لخوا د پارلمان ودانۍ هم د افغانستان سره د هند خلکو د دوستۍ او همکارۍ یو بیلګه وبلله او ویل چې په همدغه سي برخو کې به هند له افغانستان سره ډیر پاتې کیږي. که څه هم چې ښاغلی مودي تر ډیره پورې په انکشافي برخو باندې ډیر زیات خبرې و نه کړلې. ډیرې خبرې سیاسي او امنیتی مسایلو ته مطرحوي. په سیاسي او امنیتی مسایلو ډیر زیات تاکید وکړ او ویل چې افغانستان د سیمې لپاره یو ډیر مهم هیواد دی. پاکستان، ایران او خپل هند باید د افغانستان د امن او سولې لپاره ډیر زیات هڅه وکړي او کچیر ته افغانستان امن وي نو ټول سیمه به پکې په امن کې پاتې شي. ښاغلی مودي همدارس د افغانستان په ټولو گاونډي هیوادونو غږ وکړ چې بل اخر د افغانستان د سولې لپاره کار وکړي. له پاکستان یو وغوښتل چې د جنوبي آسیا او د افغانستان ترمنځ د یو پله په حیث باندې کار وکړي چې وکول شي د دواړو خواو ارتباط سره نور هم ټینګ کړي. او ښاغلی مودي له تروریزم سره مبارزه هم هغه څو بلل چې د ټولو مسؤلیت یاد کړ او ویل چې هند، پاکستان، افغانستان او په ټوله کې د سیمه د دې مسؤلیت لري چې بل اخر دغه تروریزم چې ورس په ورځي په ډلو کې زیاتوالی راځي د لمنځه یوسي او د یو مشترک او ګډ اندېښنه ده چې باید وړاندې جدي مبارزه وشي. همدارس نړیوال هم نارندرا مودي وهڅول چې له افغانستان سره پاتې شي ځکه چې افغانستان ډیر سره لاس ورکړي دی او په جګړو کې ډیر د ډیرو افغانانو وینې توی شوې دي. نو په کار ده چې نړیوال بیرته د افغانستان په جوړولو کې همدغه چې هند ور سره همکاري کوي نړیوال هم وهڅول چې له دوی سره همکاري وکړي. ښاغلی مودي په غیر مستقیم ډول ځینې اشاره هم وکړلې چې ځینې کسان په افغانستان کې د هند د همکاري او کارونو سره مخالفت کوي او نغواړي چې هند په افغانستان کې په پراخه کچه باندې د خپلې دوستۍ او رښتینولۍ بیلګې ثابت کړي او بل اخره نغواړي چې د افغانستان او هند دوستۍ دوامدار پاتې شي. خدای چې د ښاغلی مودي خبري واورو.
There are some who did not want us to be here.
بله خغلی مودی وای چې زینې کسان شته چې نه غواړي مونږ له دلته ووسو، زینې کسان شته چې زموږ له حضور سره دلته مخالفت او حسادت لري، زینې غواړي چې مونږ دومره له یو بل سره ښه ونه ووسو، خو مونږ دلته له تاسو سره یو، ځکه چې تاسو په مونږ اعتماد کړی دی. بلې، د ښاغلي مودي د دغه ټولو په خبرو په ځواب کې ولسمشر محمد اشرف غني د هند څخه مننه وکړل چې د افغانستان سره خپل دوستي او ملګرتیا ثابته کړې ده او تل یې له افغانستان سره مرسته کړې ده. همدارزې د افغان پوځ سره د درې هلیکپټرو مرسته هم وستایله او ویل چې دا د افغان پوځ لپاره ډیره زیاته مهمه ده چې هند په داسې یو برخه کې ورسره مرسته کوي. لکه څنګه چې وخت د لنډو خبرونو دی، اول به لنډ خبرونه تکل سي باور ورسره لغې به بیا د ښاغلي غني د خبرو پاړه هم بحثوکم.
مننه کوم ستانګزی صاحب. قدرمن اوریدونکو، د شیبه لکه څنګه چې صفی الله ستانګزی ویلې، د مسپخین 2 بجې او 1.5 دقیقې دی. سلام محمد صالح د مهمو خبرونو لنډی زوروي.
د هند صدر اعظم نریندرا مودی نن د افغانستان د ملي شورا نوې ودانی پرانستله. دغه ودانی د هند له خوا جوړه شوې او شاوخوا 220 میلیونه امریکایي ډالر لګښت تر باندې راغلی. د ملي امنیت سلاکار وایي د تروریزم په وړاندې په ګډه مبارزه کې هند د افغانستان تر څنګ ولاړ دی. محمد انیف اتمر نن دا خبره د هند لخوا د مرسته سویو څرخیل وتکو د بستکاری د تخنیکی جریان د کتنې پر مهال وکړه. د پاکستان لوی درستیز د یکشمې پر ورځ افغانستان ته ځي. راحیل شریف به د افغانستان له پوځي او امنیتي چارواکو سره خبرې وکړي. دفاع وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په بیلابیلو ولایتونو کې د افغان قواوو د ګډو عملیاتو په نتیجه کې 10 تنه سختریزه وسلوال وژل سوي او 6 تنه ټپیان دي. له خوست نه تر غلام خان بندر پورې د نوري فایبر د مزي غځولو چارې پیل سوې. د دې پروژې په مرسته به پر څه باندې 3.5 کیلومتره ساحه د نوري فایبر مزي یا کیبل غځول کیږي. عربي ټولنه یا عرب لیگ د عراق په ملاتړ د دغه هیواد له خاورې د ترکیې ځواکونو د ایستلو غوښتنه وکړه. په نایجیریا کې د غازو د خرڅلاو په یو مرکز کې د اور لګیدو له کبله تر سلو زیات کسان مړه شوي دي. او د قرغزستان ولسمشر وایي روسیا نور په قرغزستان کې د اوبو د برېښنا د 2 پروژو د تمویل وس نه لري.
زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، د هند صدر اعظم نریندرا مودي د افغانستان د سفر په اړه خپلو خبرو او راپورونو ته دوام ورکوو. نشیبا، د افغانستان د ولسی جرګې غړي شکریا بارکزی د ټلیفون په مستقیمه لیکه را سره دی. غواړو چې د افغانستان د ملي شورا د نوې ودانۍ د پرانیستو پر مهال د ښاغلي مودي د وینا په اړه د دوی نظر وپوښتو. میرمن بارکزی، مننه چې د خپرونې بلنه مو منله. هغه مهمه برخه یا د هند صدر اعظم له وینا څخه ستاسو درک څه دی چې اصلی ټکی چې ښاغلی مودی غوښتل ټینګار پرې وکړي هغه څه و؟
مننه. اول د سلام وړاندې کولو سره غواړم چې د افغانستان خلکو ته مبارکي وایم، ځکه چې نوی پارلمان یوازې تعمید نه دی چې جوړ شوی دی. د مردم سالاری، د ډیموکراسۍ، د انتخاباتو او د خلکو استازیتوب د هغه کور له خوانه کېږي چې د هغې سقف د دوستۍ په امید او د دوستۍ په تاریخ باندې جوړ شوی. نو دا خپله په خپل نفس کې یو ستر لاسته راوړنه ده. د افغانستان او هندوستان د دوو هیوادونو دوو ملتونو د دوستۍ په هکله باندې، چې البته دا یو تاریخي موضوع هم ده چې دا دوه ملتونه او دوه هیوادونه ډېر مشترک منافع لري په سیمه او په منطقه کې. او د دې تر څنګ موږ وغواړو نه غواړو دغه دوستي ډېر پخوانه جوړ شوی دی چې اوس هر دولت چې راځي په افغانستان کې نشي کولای چې دغه دوستي له منځه یوسي. پاتې شوله خبره نن هغه تاریخي وینا چې مودي وکړله او د افغانستان د خلکو د استازو له خوانه په چکچکو باندې وستل شو، په دې شیانو باندې تاکید وکړل. اول خو د دواړو هیوادونو دوستي، مشترک منافع او ګټې، د سیمې لپاره د امن راوستلو زمینه، د افغانستان د ښه استفاده او مخصوصا د ترانزیت د استفادې لاره، دی ترڅنګ د افغانستان د څلونکو چې طاقه کې افغانان ځوانان افغان بچیان افغان خسي جنې خپل ځان خوندي وساتي او فکر ور باندې وکي وویاړي او د دې ترڅنګ ور باندې امید ولري او همدارنګه د اوږدمهاله دوستۍ تعهد سربیره پر دې چې په افغانستان کې د برېښنا جوړولو د سلما بند یا د افغانستان او هندوستان دوستۍ بند د دویم فاز د کار جوړونې پیل د افغانستان د شهدا او معلمینو کورنیو ته د درناوي په خاطر باندې 1500 اضافه بورسونه د افغانستان د امنیتي سکتور د شهدا او کورنۍ ته څو په بچیان باندې لاشي ستکرو کې د دې تر څنګ اهمیت چې افغانان څنګه باید وسي چې کوم په دې ټول خبرو کې چې نن وشوله د دې تر څنګ هغه خبرې وي چې د چا خبره د زړه نه کېدل او په زړونو باندې کېناستل.
مېرمن بارکزی یو بل خبرم ډیره بخښنه غواړم چې تاسو خبرې پرې کومه د پاکستان په وړاندې مخکې ما دا خبره د ملي امنیت د شورا له ویان سره هم په مرکه کې یاد کړه. د افغانستان حکومتونو مخصوصا د تیر ولسمشر حامد کرزی حکومت په دې برخه کې ډیره زیاته اندېښنه درلوده چې د افغانستان او هند د اړیکو او د افغانستان او پاکستان د اړیکو ترمنځ باید یو توازن وساتل شي. د توازن د افغانستان لپاره ظاهرا هیڅ ور نه کړل. آیا د افغانستان اوسنۍ حکومت د دې توازن د ساتلو پروا لري یا غور پی کوي کنه د فکر ور سره دی کنه؟
دوه شیان قابل د مقایسې نه دي. ځکه لا ما دم څو شم کولای چې خپل هدف پزغر دا یا خپل نظر پزغر دوائم. اول دا چه منگا دا اندوستان دوستی دا افغانستان سره او دا پاکستان دوستی دا افغانستان سره مقایسه نشکاله. که چیز دا تاسو سوشل میدیا کی فیسبوکونو کی مو لیدلی چاپی رسنه دارنگا اجتماعی رسنه حال تا تاسو مینه چه دا افغانستان دا خلکو فکرم داده چه اندوستان دا یو دوست دولت پسیر بنده توخی افغانستان ته ورکی او پاکستان ته ورکی. یعنی دا کوچنی سمبول کیدای شي د افغانستان د خلکو اته خبره دیت د دوستی په حق لاندې وړاندې کی سربیره پر دې کوم لاسوهنه چې متاسفانه د پاکستان د خوانه ترننه پورې جریده مخصوصا موږ په داخلي چارو کې هغه د هندستان له طرف نه مده او موږ خواندي موږ هندوستان افغانستان د یو هیواد په صفت منلې چې خودی رادیات لري خپل تصمیم نیوای شي او خپل چارې خپله سرته رسوای شي. یعنی د مداخله هغه په داخلي چارو کې دي ځان لري ساتلی په داخلي سیاست کې. درېیمه موضوع دغه چې سهولتونه حتی که پاکستان موږ ته د ترانزیت زمینه نه راکوي چې افغانستان یعنی دا په تبدیل هست باندې زمونږ حق دی ځکه چې مونږ اوبو ته لاسرسی نه لرو د خشکۍ له لارې نه حداقل وش کولی د افغانستان میوه او دا شیان هندوستان ته چې پخوانی او عنعنوي مارکیټ د افغانستان د صادراتو ور ورسوو چې متاسفانه هلته تقاضا شته مګر یعنی په اصل کې که چېرته مونږ راشو وینو دغه دوه دوستي د مقایسې وړ نه ده. بنان موږ نشو کولای چې په دغه دوستي کې موږ کولای شو یو توازن وساتو. توازن په دې معنا باندې چې د حکومتونو ملتونو دولتونو دوستي بل مثل رویه ده. دوستي او احترام به کوي دوستي او احترام به درته وشي. نو که دا چېرته موږ راشو وایو چې والله دا حکومت باید هغه کار وکړي چې پاکستان ورنه غواړي دا به هم زیاتوي افغانستان خلکو سره هم د حکومت سره او که چېرته موږ ووایو چې نه والله دا حکومت برعکس دغه شی غواړي چې پاکستان ورنه غواړي دا به هم لږ لانجمانی. نو زما په اند باندې زموږ طبیعي دوست او تاریخي دوست چې هندوستان دی هغه خپل ځای کې دی. زموږ سیاست هغوی سره ریښتینی د ورولګلوی د همسایه توپته سیاست دی او هغه سیاست چې د افغانستان باید یا هغه موازنه که باید پاکستان سره وساتي پاکستان ته دومره درګیرنه کافی چې افغانستان خالینه دوی په ځد باندې نه کارول کېږي او دوی د خپل مداخله نه په افغانستان کې.
بله ډیره مننه کوم. تاسو راسره اوسې لطفا میرمن بارکزی د افغانستان د او بخې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی هم د ټلیفون په مستقیمه لیک را سره دی. ستانکزی صاحب، له تاسو هم مننه کوم چې د بحث تمو په دې بحث کې مو ګډون وکړ. غواړم مغه پوښتنه چې مخکې مالم میرمن بارکزی نه وکړه د پاکستان د حساسیت مسله، هغه هم وروسته له تاسو نه مطرح کوم، خو غواړم لومړی له تاسو دا وپوښتم چې د نریندرا مودی د هند صدر اعظم په نننۍ وینا کې د ملي شورا د نوې ودانۍ د پرانیستو په وینا کې ستاسو لپاره کوم ټکی ډیر مهم و چې فکر کوئ هغه ټوله د وینا بنیاد او بنسټ هغه پیام و؟
سلامونه وړاندې کوم. د مال نظر د خاغلی مودی سفر کابل ته یو ستراتیژیک سفر ګڼلې شو، په د معنا د ستراتیژیکو اړیکو د بیا تازه کېدو په لړۍ کې د یو ستراتیژیک اقدام ګڼم. او همدارنګه هغه ټکی چې ډېر زیات مهم و، هغه د دغه دوستۍ د نه ماتېدو مسله ده چې ښاغلي مودي هغه هم په تاریخي لحاظ تشریح کړی، علمي ابعاد یې ورکړل، په دې معنا چې ویل کېږي چې تاریخ چې کله خپل د څوکې لوړې څوکې ته ورسېږي هغه بین المللي حقوق تعریفوي. نو ده تقریبا هماغه مسله په دغه شکل باندې وکړه او د نه ماتېدو روابط یې ترسیم کړل. همدارنګه دا هم په خپلو خبرو کې اشاره ورته درلوده چې په دې سیمه کې د ثبات لپاره د دواړو هېوادونو ګټې کولی شي په سیمه کې ثبات راوړي او د یو راتلونکي او د راتلونکي نسل د ژوند تضمین وکړي.
ستانکزی صاحب، اوس یو ځل بیا هغې مخکینۍ پوښتنې ته ورځم چې د افغانستان حکومت د اوسنی حکومت آیا خپل موقف د هند په وړاندې یا د خپل پالیسی د هند په وړاندې غوړه کړې ده، یعنی تعین کړې ده چې هغه به همدغه وي چې نن د هند صدر اعظم په خپل وینا کې څرګنده کړې، یعنی افغانستان د افغانستان او د هند دوستي همدغه؟
عرض مدار چې اساسا د افغانستان دولت، د افغانستان حکومت، د افغانستان مختلف حکومتونه مجبور او مجبور دي چې د هند سره باید خپل روابط وساتي. دلایل ډېر واضح دي، موږ ډېر یو خطرناک دښمن سره دواړه هېوادونه مواجه دي چې د غفلت په صورت کې هغه دا دواړه هېوادونه بې ثباته کولی شي او همدا دواړه هېوادونه ته صدمه رسولی شي. بلاندې د سیمې د ګټو پر مبنا، د دغه دواړو هېوادونو د ګټو پر مبنا، د افغانستان دولت مجبور دی چې دا پالیسي وساتي. په څو دلایلو، یو دا چې موږ یو مشترک دښمن سره چې هغه تروریزم د اوځاله یې هم متاسفانه ډېره ثابته ده چې پاکستان کې د پاکستان تمبیلوي او دواړه هېوادونه تهدیدوي. یو بله مسله دا ده چې په سیمه کې هندوستان ستر منطقوي هېواد په توګه سیاست ته یعنی په تېره بیا د آسیا په جنوب کې، او همدارنګه تاسو پوهېږئ چې هندوستان د شلو لویو هېوادونو په جملې کې په نړۍ کې راځي چې موږ کولی شو د هغه سره د دوستۍ او ستراتیژیکو اړیکو پر مبنا خپل اقتصادي ودې او ثبات ته کومک وکړو. د مال نظر د افغانستان دولت پالیسي همدغه باید وي او په راتلونکي هم باید همدغه پالیسي ته دوام ورکړي. دا پالیسي د فکر کوم دی چې یو بل هېواد په ضرر نه ده، دا د هر هېواد حق ده چې له چا سره په څه ډول دوستي کوي.
بله میرمن بارکزی، د پاکستان حکومت دا سیخکاری چې په افغانستان کې یو څه پلویان لري، یو څه نه چې ډیره واضحه خبره ده چې وسلوالي ډلې دي چې د پاکستان د حکومت په اشاره موقف نیسي، پر هند د هند پر اهدافو حمله کوي، د نړۍ پر اهدافو حمله کوي. آیا له دې نه د افغانستان حکومت اندېښنه نه لري له دې ډلو نه چې کېدای شي چې په راتلونکي کې یو ځل بیا د هند د پاکستان او بخې د پاکستان اهداف په افغانستان کې تعریف کړي او پر حکومتي ځواکونو حملو ته دوام ورکړي؟
صرف کلمه کې ځکه چې په یو لاس باندې هغوی غواړي چې افغانستان سولې سره، افغانستان ډیموکراسۍ، افغانستان امنیت او مبارزه تروریزم سره په هغه نړیوال ائتلاف کې شامل اوسي او افغانستان سره مرسته کوي، او له بلې خوا نه غواړي چې د خپل اهدافو په ترسره کولو لپاره ځان ته ځانګړي وسلوالې ډلې ټپلې حمایت ځان سره ولري. او زه فکر کوم په دې اخرنۍ څو کلونو کې پاکستان به هم دې ته رسیدلی دی نتیجې ته چې افغانستان داخلي چارې نور دې پرېږدي خپل افغانانو ته، ځکه کوم افغانستان چې پاکستاني خوب لیدلی وو او پاکستان فکر کولی چې دا به هماغه د جهاد د وخت او جهاد نه وروسته افغانستاني چې دی کوای چې کوم شی څوک غواړي هغه سي وشي، نو قرار قرار دوی په دې نتیجې ته رسیږي چې افغانستان باید دوی په خپل حال باندې علاقي او کلیدي چې افغانستان خپله په خپل سر باندې تسلیم شي. او که چېرې ته موږ وایو چې والا افغانستان باید هندوستان سره دوستي ونه کړي، ځکه چې بېرته بیا دلته افغانان وژل کېږي او بیا د پاکستان دولت خفه کېږي او بیا پاکستاني ترهګر ګروپونه او یا د هغوی ډلې ټپلې چې غوله خوانه تر حمایت لاندې دی بیا دوی راځي دلته په افغانستان کې لانجې او جنجال جوړوي، دا به هم ډېر منطق ونه لري. افغانستان باید خپل رابطو کې خپل استقلالیت ولري، دولت په صفت چا سره دوستي لري هغه باید په زغرده وي او په کلکه باید ورباندې تسلیم ونیسي. او البته د دې تر څنګ افغانستان ته پکار ده چې دی نه ونه هېرېږي نور چې پاکستان ورسره څه کوي څه نه کوي. پاکستان سره هم موږ باید کینو خبرې وکړو او هېر هم نه شي که چېرته پاکستان وغواړي د افغانستان نه د یو نیابتي جنګ لپاره کار واخلي، افغانستان لپاره د پاکستان د بې امنه کولو لپاره هم حلقه ډېره وسیع ده. مخصوصا چې نن سبا موږ وینو ډېر په اسانه باندې تاسو وسلوال ډلې رانیوای شي او دولتونو ته جنجال جوړوی شي. البته چې افغانستان یو تروریست دولت نه دی او نه به شي، موږ نه غواړو چې دا کار وکړو، خو بیا هم د افغانستان د خلکو د صبر نه باید غلطه استفاده ونه شي.
بله.
او د دې تر څنګ افغانستان ته پکار ده چې واضح ډول باندې هغه ملي ګټې چې د افغانستان او هندوستان په منځ کې شته دی، ملي منافع، ملي اهداف، مشترک اهداف، مشترک ګټې لپاره یو ستراتیژیک پلان او برنامه ولري. البته هیرم نشته افغانستان هغه هېواد و چې اولین ستراتیژیک موافقتنامه هندوستان سره امضا کړله، تر اوسه پورې د هغې موافقتنامې موادات نه پلی شوي نه دي. او هندوستان هم فکر کوم کله چې راغی او د افغانستان خلکو ته ډېره په ورین تندې هغه هم ډېر په اساس وخت کې درې الوتکې ورکړلې، دا خپله د دې څرګندوی دی چې هندوستان هم نور نه غواړي چې هغه خپله
پخوانی
سیاست په افغانستان کې
ولري. بلې امیرمن بارکزای غواړم چې هغه اقدامات چې د افغانستان حکومت هغه انتخاب چې د افغانستان حکومت لري د پاکستان په وړاندې په اقداماتو کې غواړم د هغه د جزئیاتو په اړه هم تاسو پوښتنه وکم. خو لږه مخکې استاد سنګزای هم چې را سره دی غواړم له دوی نه پوښتنه چې آیا د افغانستان ولسمشر په مجموع کې د افغانستان حکومت هغه سیمه ایز اجماع ته چې مخکې ویلي وو چې رامنځته کوي به او په غو کې به پاکستان تقریبا په حاشیه کې پاتې وي، آیا هغه اجماع ته رسیدلې یا نږدې شوی د افغانستان حکومت؟
زه به کوم bale د افغانستان د جمهور رئیس وستنی اقدامات چې په سیمه هیوادونو ته یو خل او د افغانستان د کېدل د سیمه د ځینو لوی او کوچنیو هیوادونو لکه چین، ترکمنستان، همدارنګ سیمه کې نږدې هیوادونه د موږ نږدې همسایګان ترکیه، آذربایجان، قزاقستان او همداشان د هند نږدې اړیکې په خصوص دا کولی سي موږ یو اجماع ته نږدې کړي. د جمهور رئیس وروستی سفر او په خپل وروستی سفر په اسلام آباد کې د آسیا د زړو هیوادونو په کانفرنس کې دا یو بل ټکی ده چې کېدای شي دغه اجماع د پاره یو مؤثر استفاده ترې وشي او پاکستان د وروستنۍ وار لپاره په اصطلاح چانس ورکړل شي چې په لږه اجماع سره یا یو ځای شي یا حداقل دا خط باید ورته مشخص شي. اما زه فکر کوم چې لاندې افغانستان حکومت ته دا ضروري ده چې دا خط لپسې وختلی کړي، په سیمه کې باید خپل دوست او دښمن د واضح سیاست پر مبنا اعلان کړي.
ستانګزای صاحب، آیا داسې فرض کوي چې د آسیا د زړه کانفرنس وشو لکه د ډیرو څو نورو کانفرنسونو پخوانیو کانفرنسونو په څیر پاکستان ژمنې وکړي او یو ځل بیا د ډیرو پخوانیو ژمنو په څیر بیا په افغانستان کې نوې حمله وشوي پر هوایي ډګرونو د خلکو پر کورونو په عامو میدانونو ملکی خلکو وژل شول چې دا کار هغه د دوام لري او هر ورځ کیږي، که دا کار بیا تکرار شي د هند صدر اعظم نارندرا مودی هم بیرته خپل هیواد ته ستون شو، آیا افغانستان بیا هماغه یوازې هیواد دی چې یو میاشت دوه میاشتې پنځه میاشتې دیارلس کاله کیږي چې په هماغه ډول یوازې دی، او که افغانستان لکه څنګه چې میرمن بارکزی وایي څه انتخاب د اقداماتو لپاره لري؟
زه فکر کوم چې افغانستان باید نور د سړې دورې کلاسیک سیاست ونه لوبوي چې په سیمه کې حتی خپلې ګټې د نورو د ګټو فدا کړي. هغه په دې مانا چې د قطبونو په منځ کې لوبه کول، د متخاصمو هېوادونو ترمنځ لوبه کول او ځان بېطرفه سکویا بېطرفه ساتل، دا په اوسنیو شرایطو کې افغانستان ته خطرناکه ده. زه فکر کوم له نولس سوه دریاویا کال یعنې مرحوم داود خان له کودتا نه وروسته پاکستان په منظم او سیستماتیک ډول د افغانستان ته وسلوال ګروپونه، افراطي ګروپونه، د معرفت په تر چتر لاندې ګروپونه روزلي او موږ یې تخریب کړي وو. زه فکر کوم له دې نه وروسته د دغه ډول په اصطلاح نه سیاست لوبول د افغانستان په ګټه نه ده. د پاکستان په د څو څلوېښت کالو په اوږدو کښې د مرحوم داود خان له زمانې بیا تر ننه پورې تقریبا چې کم نیمه پېړۍ کېږي هغه سیاستونه یې ولوبولي چې هغه نور نو نشي کېدلی چې تداوم یې د افغانستان سلامتیا په یو ډول نه یو ډول ګویه موږ ورته امیدواره
وو. څه شی انتخاب لري افغانستان؟ کوم اقدامات کولی شي؟
ازرم ولې هر ډول اقدامات کولی شي که چېرې د افغانستان دولت د افغانستان د ملت په سر کښې واقع شي او په مشخص ډول په سیمه کښې خپل دوست او دښمن مشخص کړي، د افغانستان خلک د خپل دولت سره درېږي. هغه په دې مانا چې د افغانستان خلک دا بصیرت هم لري، دا درایت هم لري چې خپل دوست او دښمن تشخیص کړي. زما له نظره د افغانستان دولت ته دا ډېره واضح خبره ده چې خپل دوستان په منطقې او نړۍ کښې معرفي کړي خپلو اتباعو ته، او همداشان خپل دښمنان په سیمه او نړۍ کښې باید خپلو اتباعو ته په مشخص ډول وپېژني. وروسته د هغه نه هر ګام د یو نوي پالیسي په عنوان کېدای شي مطرح شي، او په هغه باندې د افغانستان حکومت خپل بهرنی او پوځي او اقتصادي پالیسیګانې تنظیم کړي.
بله میرمن بارکزی، د وروستي سوال په توګه تاسو مخکې یوه یادونه وکړه چې د افغانستان حکومت هم ځینې امکانات لري، په داسې حال کې چې په ټوله دنیا کې تقریبا استخباراتي لوبې جریان لري، د افغانستان حکومت له ډیپلوماتیک ډګر پرته نور په استخباراتي برخو کې کوم امکانات لري چې که چېرته پاکستان خپلو لاسوهنو ته دوام ورکړي له هغو نه د یو بلانس او توازن د رامنځته کولو په مقصد کار واخلي؟
پاکستان نه وایي چې افغانستان خپل د ترانزیتي حق نه کار واخلي، نو دې نه دا به ښیي چې افغانستان هم پرې نه دي چې د پاکستان مال تجاره منځنۍ آسیا ته ورسېږي. دا یو موضوع. په دویم، کوم وسله وال ډلې ته پیلې چې د افغانستان دولت په ضد باندې دی او هغه پاکستان تر حمایت لاندې نیولی، افغانستان هم فرصت به ولري چې فکر وکړي چې پاکستان کې کوم ډلې د افغانستان د ګټو په ساتلو کې ورسره کولی شي موافقه ولري. هغوی لپاره بیا د فکر او تعقل نه کار اخیستل پکار دی. البته دا وسیله هم د افغانستان د دولت په لاس باندې شته. ډیپلوماسۍ لپاره دا به ښیي چې یو ستر ائتلاف جوړ شي په سیمه کې چې تقریبا د جوړېدو په حالت کښې ده، چې په هغه کښې باید افغانستان د خپل موقف نه د سیمې په کچه او د نړۍ په کچه باندې یو لابي ګروپ جوړ کړي چې هغه څه چې واقعیتونه دي هغه باید ویل شي. پاتې شوله د استخبارات موضوع. استخبارات نن تاسو ته بهتر معلومات په دنیا کښې چې سرحد نه لري نور یو له بل سره. البته که چېرته افغانستان خپل استخباراتي معلومات شریک کړي د نړۍ نور هېوادو سره، نو فکر کوم په هغه وخت کې بیا ټول پوهېږي چې افغانستان څومره په دې تېر یوه نیم لسیزه کې مظلوم واقع شوی. البته افغانستان نه غواړي چې ظالم شي، مګر مظلومیت نه هم توبه هم ده. مظلومیت هم د افغانستان خلکو په درد نه خوري. او ما چې ویل چې افغانستان نور آپشنونه هم لري، هېرم نه شي چې دلته د اوبو موضوع ده، کوچی سر افغانستان خمودیت و کی خبل او بود مقصد دکنر رود او دانور تا مسکه کم چه در اندستان پاکستان سر بنده با یا مستقیم اقیز ولوی افغانستان در ترانزیت مال دوده بلتا کی رست افغانستان خنقشو لو بی در دیتر تنگ افغانستان که و ایسی سنور هم حقی وردو سره نزدی سی پا سیاست که پا پالیسی که او استراتیجیک او محال منافع و لپاره تو ویم افغانستان کم افغانستان چه ده آزاد
بله فکر کوم چه زمونگ اریکا قطع شوا په هر صورت زمونگ بحثم تقریبا ختم شوای و ده ولسی جرګه لغړی شکری بارکزی او د افغانستان د کابل پوهنتون وبخې د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځل استاد نصر الله ستانګزینا په دې بحث کې د ګډون په خاطر مننه کوم. قدرمنو اوریدونکو د دې خبرونه په پاتې څو دقیقو کې به واورئ چې د افغانستان د ملي شورا نوې ودانۍ کوم خصوصیات لري. د ملي شورا ودانۍ د کابل په لویدیځ کې دارلمان ماڼۍ ته څیرمه نن پرانستل شوه. ټاکل شوی چې په راتلونکي کې د ملي شورا د غړو لپاره 900 اپارتمانونه هم ودان شي. د ملي شورا نوې ودانۍ د ځینو په باور یوه بې ساري ودانۍ ده، خو واورئ چې څه ځانګړنې لري. احمد شیبر په دې اړه تفصیل اوروي.
د افغانستان د ملي شورا پر ودانۍ 200 میلیونه ډالر مصرف شوی دی چې مسول کسان وای د دې ودانۍ ګنبده په آسیا کې تر ټولو ستره ګنبده ده. دا ودانۍ د کابل په لویدیځ کې دارلمان ودانۍ ته مخامخ جوړه شوې ده چې نن د هند صدر اعظم نریندرا مودی پرانسته.
نن زه د تواضع او افتخار احساس کوم چې له ولسمشر غنی او د افغانستان د ملي شورا له ټولو غړیو سره یو ځای د جمهوریت د استوګن ځای افغان ملت ته اهدا کړم.
د غنوی ملي شورا 15 ودانۍ لري. په دې کې د ولسی جرګې لپاره تالار د 350 استازو ظرفیت لري او د مشانو جرګې تالار د 130 کسانو ظرفیت لري. په پارلماني چارو کې د دولت وزیر غلام نبی فراهی د ملي شورا د نوي ودانۍ په اړه ازادي راډیو ته وویل چې د راتلونکو 300 لپاره د افغانستان د پارلمان لپاره د استفادې وړ ده.
دا ودانۍ تقریبا درته ویلی سم چې په سیمه کې به بې ساري ودانۍ وي او د ټولو هغو ضروري وسایلو څخه برخوردار ده چې په نړۍ او په سیمه کې موجود دي. ډېر شایسته او پراخه تالارونه چې د راتلونکو 50 تراویا کالو چې د افغانستان نفوذ مخ په زیاتېدو وي د دې څخه نه ګټه اخیستلی سي. هم د ولسي جرګې لپاره او هم د مشرانو جرګې لپاره د ټولو کمیسیونونو لپاره اتاقونه مشخص شوي دي. په مجموع کې د کنفرانس ځایونه لري، د میډیا لپاره بهترینه ځای لري، په عین زمان کې د آی ټي او سیستمو د تلویزیونو د نشرو دا ټول تجهیزات او وسایل پکې موجود دي.
د ملي شورا نوی ودانۍ د هندي، افغاني او مغولي معماری یو ترکیب دی. په دې ودانۍ کې د 400 کسانو لپاره یو جماعت او کتابخانه هم شته. همدارس د ملي شورا د غړو لپاره 200 اپارتمانونه په نظر کې نیول شوی دي چې په راتلونکو کې به جوړ شي. د طالبانو د رژیم لمات را وروسته هند له امریکا، بریتانیا، جاپان او جرمني پرته تر نورو هیوادو له افغانستان سره ډېرې مرستې کړې دي. له افغانستان سره د هیواد تر 2 میلیارد ډالر ډېر کومک کړی دی.
د افغانستان د ملي شورا د نوې ودانۍ د خصوصیاتو په اړه راپور مو اورید. صفی الله ستانګزی د کابل په استودیو کې به هم را سره دی او د هند صدر اعظم نریندرا مودی د سفر په دوام کې لاهور ته د ښاغلي مودی د سفر په اړه نوې جزئیات را سره شریکوي. ستانګزی صاحب څه مو اورید لیدي؟ د هند صدر اعظم پاکستان ته روان دی.
بلې، د هند صدر اعظم پاکستان ته حرکت کړی دی. تمه ده چې په څو نورو دقیقو کې لاهور ته ورسیږي. د پاکستان ته تګ نه مخکې عبدالله د افغانستان د اجرائیه رئیس همدارس حنیف اتمر د افغانستان دفاع سرپرست وزیر او ځینو نورو چارواکو سره البته د هلیکوپټر د تسلیمۍ په مراسمو کې هم برخه اخیستې وه او له هماغه ځایه بیا لاهور ته سفر وکړو. او ویلي دي چې تمه ده په لاهور کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره خبرې وکړي. که څه هم چې د دغو خبرو جزئیات ډیر نه دي روښانه چې اجنډا به په څه باندې وي، خو ویل کېږي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې او د اړیکو لپاره د خوالي هڅې او همداراس په سیمه کې د تروریزم په وړاندې په مبارزه باندې په دغه بحث کې خبرې وشي. البته ښاغلی مودي نن سهار په خپل ټویټر پاڼه کې د نواز شریف د زوکړې ورځ هم مبارکي ویلې وه او هیله خودلې وه چې دای د خوشاله او صحتمند اوسي. البته دا په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلی وه. د هند صدر اعظم د سفر په اړه همداراز د هندي مقامات او رسنیو هم ډېرې تبصرې کړې وې. له هغې ډلې په هند کې چارواکو ویلي وو چې کابل ته د سهارنۍ راوړل، لاهور کې د غرمنۍ خوړل او بیرته په ډیلي کې ماښامنۍ خوړل، دا د ټولو هیوادونو ترمنځ د دوستۍ او د هند صداقت ښکاره کوي. نو تمه ده چې ښاغلی مودي په څو دقیقو کې لاهور ته ورسیږي. البته یادونه باید وکړو چې نن افغانستان ته په سفر کې ښاغلی مودي په د افغان امنیتي ځواکونو سره هم د ډیرو مرستو خبره وکړله او ویل چې تر ډیره پورې به د افغان